السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوا اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه اوري، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د وضعیت قابو کولو ته شاوخوا 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو له یوې جامع ارزونې وروسته چې پرون خپره شوه شوې ده. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پایل دې سات په خبرونو کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایي ټولنې دا ژمنه د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایي ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 15,800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او تر دې مخکېنی کال کې 2,300 هکتاره ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ له څه باندې 550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پراته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اگست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغیزمن شو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د دبليو اف پی ادارې پرون تر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې پیښې له متاثر شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبې د ورځې د واورې د خوېدو له امله 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په درېمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د دریو منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په شلو اورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې یې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو شپږ کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 50 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ یې کنګل شوي دي. د بیان له مخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 22 درجو کې یې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G7 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو ویرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G7 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپورټ کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي سلګونه میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نو سالشون هم شهید شده.
په هرات کې د اکتوبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړی شي. دې زلزلې د شاوخوا 2,000 افغانانو ژوند واخیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه دا زلزله لومړی د اکتوبر په اومه وشوه چې بیا یې څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 4.29 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. جنو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سیترا سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د اول ورځې څخه چې کله زلزله وسوله د اوسیجی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحې ته ساحې کې د زلزلې په ساحې کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیرونی خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 100,000 ناروغان کتلی دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسنی تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلي یې تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډیر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتواتر ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا و غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دې تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړې، هر اړخیزه او انعطاف منلي ټولنه بیا جوړه کړي.
و مریدل چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 4 میاشتو کې له 500 زرو څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10,000 یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بیساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. دا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په تیرو 4 میاشتو کې له 500 زرو زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 100 زرو ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
سره د یو پتنګ راغلی یو چې نه لرو نه دی جیلرو نه درمن دی دوا د پاره موږ هغه نه لرو چې موږ ماشوم تم کوم دوا واخلو کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
توفیلا نه کوم کومکه اغز نه کړم
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مر سند د ترلاسه کړي ډیرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمي پرته لګاز او برېښنا سندلې یا سنتو کو تیرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا کوو.
کارم خرچ مسار مخارج خود پوره میکنیم.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل
څو نه وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله، خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سره اکثریت رایې خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه وو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبې په ورځ له آصف علي زرداري سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او په دې هیواد کې ژوند په پور او قرض مخته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل:
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی، د پاکستان د امنیتي څانګو او پوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانس پرس اژانس راپور له مخې 22 کلن شهباز شریف له سرطان ناروغي رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې صدر اعظم و. په نوي ائتلاف کې 8 شپېته کلن سرداري ته د ولسمشرۍ واګې سپارل شوي دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سرداري په پاکستان کې په 10 سلنه مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د تړونونو څخه خپله 10% رشوت اخیست. زرداري چې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زنداني شوی دی. وروسته تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان له واکه لري شو، د شهباز شریف په مشرۍ 2 کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بې ثباتیو سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغسې یو حکومت جوړ شوی دی.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل په نوم کوي، په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي چې نه خواخوا جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خواخ، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
و ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشم ټوپ نه اچاتو نوم کوي، یا مثلا